دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 8مه نیټه ده. زه شاهین بونیریم او تاسو ته په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی وایم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې حال درکو. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ګلې او بارانونو دغې نروستو فصلونو ته انسانانو ته دغه سیمو ته زیان رسېدلی په دغه اړه به تفصیلات درکو. پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې دوام لري په دغه اړه هم راپور لرو. او د کرخې غاړه افغانستان نه برته سیاسي او کلتوري راپورونه وړاندې کوو. وړمې اردو انیس اجمل ته چې د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په خیبر پختونخوا او فاټا کې د تیز بارانونو او غلې لامل لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر حامد کرزی هند ته د سفر په اړه د پاکستان اندېښنې رد کړې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اوکلاهوما ریاست مور سیمې ته تللی و. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د تیز بارانونو او د ګلې له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي دي. په وژل شوو کې درې تنه د خیبر ایجنسۍ او یو له پېښور سره تعلق لري. بلخوا د غره د راښویدو له وجې ګلګت بلتستان ته تلونکي کراکرم هائی وے هم بنده شوې ده. د موسمیاتو د محکمې تر مخه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په راتلونکي څلیرویشتو ساعتونو کې د لا نورو بارانونو او تیزې سیلې امکان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر حامد کرزی هند ته د سفر په اړه د پاکستان اندېښنې رد کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه پرون وویل چې د افغانستان او هند ملګرتیا او د ملي ځواک پیاوړتیا امنیت ته خطر نه دی، بلکې په پاکستان کې د ترهګرو جالې د سیمې امنیت ته خطر جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی له هندي چارواکو څخه د افغانستان د پوځي مرستې د غوښتلو په اړه ویلي وو چې افغانستان باید په خپلو پالیسیو کې د سیمې عمومي ثبات او صلح هم په پام کې ونیسي. بلخوا افغان حکومت پرون د امریکا نه غوښتنه وکړه چې د ګوانتنامو زندان افغان قیدیان دوی ته وسپاري. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې پرون وویل ولسمشر حامد کرزی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اغو هڅو ستاینه هم کوي چې غواړي ګوانتنامو زندان اتړي.
جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې هغه ټول زندانیان چې د افغانستان اتباع دي، د افغانستان وګړي دي او د ګوانتنامو په زندان کې اوس هم شپه ورځ سبا کوي، دغه زندانیان ژر تر ژره د افغانستان ملي حکومت ته وسپارل شي او دوی خپل وطن ته راستانه شي.
ایمل فیزی زیاته کړه ولسمشر حامد کرزی هیله مند چې د امریکا کانګرس به خپلو هیوادونو ته د ګوانتنامو زندان د بندیانو د لیږدلو په برخه کې قانوني محدودیتونه لري کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نامزد کړی دی. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه دا پریکړه تیر ورځ د مسلم لیگ نون په غونډه کې وشوه. د نواز شریف د نامزدګۍ حتمی منظوري به د نوي اسمبلی د غونډې نه وړاندې د پارلیماني پارټي کمیټې په اجلاس کې کیږي. د ریډیو پاکستان تر مخه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی لومړۍ غونډه به د شروع پر ورځ کیږي چې پکې به نوي منتخب شوي غړي سوګند پورته کوي. په دا غونډه کې به د صوبایي اسمبلی د نوي سپیکر او مرستیال سپیکر د عہدې لپاره کاغذونه هم جمع کولی شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د لینا روز لینتن په مشرۍ د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره ملاقات وکړ چې پکې د اړیکو د لا پراختیا، د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي موافقه لیک او په نورو چارو خبرې وشوې. د امریکا د کانګرس پلاوي د حامد کرزی په مشرۍ په تیره یوه لسیزه کې د پوهنې، لوړو زده کړو، روغتیا، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ او د ډیموکراسۍ په برخو کې شوي پرمختګونه وستایل او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانستان سره به د امریکا مرستې او همکارۍ تر ډېرې مودې پورې جاری وي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهوما ریاست مور سیمې ته تللی و، چېرته چې تېره اونۍ په طوفانونو کې د لسو ماشومانو په ګډون څلیرویشت کسان مړه شوي وو. د دې طوفانونو له امله په سلګونو میلیونه ډالرو زیان هم شوی دی. په دغه موقع ولسمشر باراک اوباما د بیا رغونې د اوږد مهاله مرستو ژمنه وکړه او ویې ویل
So I'm just a messenger here today letting
Zinan dilta yo pegham likdawun kiyam دلته ټولو ته خبر ورکوم چې تاسو یوازې نه یې، تاسو خپل تر شا خلک لرئ. سرګند ده ستاسو تاوان دومره ډیر شوی چې اندازې په اسانه نشي لګېدی. دغه طوفانونو کې 300 کسان جوبل شوي دي. تمه ده د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف به نن په پیرس کې ملاقات وکړي او د شام د سولې د کانفرنس په امکاناتو به خبرې وکړي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون اعلان وکړو چې حکومت په اصولي توګه تیار دی چې په دغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي. بلخوا دا لا نه ده څرګنده چې د شام د حکومت مخالفین به په دې خبرو کې برخه واخلي او کنه. په عراق کې پرون د بریدونو په یو لړۍ کې لږ تر لږه 2 وژل شوي دي. د دې بریدونو یوه خونړۍ پیښه په شمالي ښار موصول کې د اتوار پر ورځ د موټر بم چاودنه وه چې 3 پولیس افسران یې د یو کور د تلاشۍ پر مهال ووژل. په همدې ښار کې په یو بله پیښه کې وسلوالو یو پولیس په ډزرو وواژه او په درېمه پیښه کې چې د بغداد په کازیمیا ضلع کې وشوه، وسلوالو د یو ګاډي څخه 3 ولسی وګړي وژل او یو بل یې زخمي کړ. په عراق کې په دې وروستیو کې د سنیانو او د شیعه مسلکو په مشرۍ کې د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی ډېر شوی دی او په دې ترڅ کې یوازې په وروستیو کې 2 کې 300 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرسته جوړ شوی هغه پلان چې ممکنه لګښت به یې 1,000,000 ډالرو ته ورسیږي د راپورته کېدو په حال کې دی. جان کیری چې د اتوار پر ورځ یې په اردن کې د نړۍ په اقتصادي فورم کې خبرې کولې وویل چې دوی داسې اراده لري چې د سیلګرۍ ځایونو د رغونې لپاره د نږدې 1,000,000 ډالرو سرمایه کاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کله د دې نیک هیل سره چې دا سحر تاسو ته ژوند ټولنه خيستا سحر وي. اوریدونکو پروانه خبرونه کې بر سره د غره پور ناوړه په پختونخوا کې تیزو بارانونو او غلې سلور کسان وجل دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت هند ته د ولسمشر کرزي د سفر پاړه د پاکستان اندېښنې رد کړې.
د ډیورند کرښې هاخوا د تورستي زالو شتون او د سیاسي وسیلې په توګه د توریزم څخه ګټه اخیستنه ده چې د سیمې سولې او امنیت په خطر کې اچوي.
پاکستان کې د انرژي په بحران خبره کوو. د غستونځ د هواري لپاره څه کېدای شي؟
شورٹ ٹرم دو دری سٹیپس یا رستیشی نمبر ایک چدا بجلی را چدا کنا لاسز ٹیکنیکل لاسز او غلا چدا دی کم کریشی.
سیمه کې د امنیت موضوع هم زمونږ د خبرونې مهمه موضوع ده. په دغه اړه باید کارپور رحیم الله یوسفزی خبر اورو.
والی چې افغانستان کې امن راشي او پاکستان دې پکې زیات شوخنه نه کوي په افغانستان کې، دا یو امید پیدا شوی دی چې کېدی شي چې په دې نوي حکومت کې څه پرمختګ وشي.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اور دن کڑمبے ارزو پہ خبر تا چرت چھ ورن او بیگا د تیزو بارانونو او گلے لکبلا لکھ تر لگ سلور کسان وجل شوی دی زنو سیمو کی ودانیو تا ہم زیان رسید لے دا وخر سرا. خالد خان در لیپن بکر خدی. خالد خان تا دستوری مشو بیم
خوار مشو لیر مانا.
خالد خان دا پرون خودی ری گلے و بارانونو شوی دیو؟
جی بالکل، دغه پرون په پېښور او خوش سیمو مردان خیبر جنسی چار صدا نوخار کې دغه اول خو زولو طوفان او ډیر تیز زولو طوفان او دغه نسم د سپس په شړک باران او بیا د شړک باران سره غلې او داسې غټه غلې شاهین چې لکه باج دینو کې دا نه غټه غلې شوی دا چې د ګاډو شیشي او د مکانونو شیشې هم دا کړی. څنګه چې تاسو خبرو کا چې په دغه زول طوفان په دغه غلې کې ځانی زیان هم رسېدلې دی، مالی زیان هم رسېدلې دی. نو د راپورونو تر مخه د خیبر جنسی په جمرود سیمه کې 2 زنانا د اوبو خوړو د لکه دغه باران چې وشو دغه خوړونه لارو ناغې وړی دي. بیا بل یو ماشوم هم د جمرود د خیبر جنسی سیمه کې هغه د دیوال خوا کې ولاړ و، دغه باران او دغه نظان پټولو چې دغه دیوال پر راپروت دی. په پیښور پخه غلام کې د کم د بجلی د برېښنا چې د اسمان د پړک پړک هغه کې هم دغه اطلاعات دي چې یو کس مړ شوی دی. دا خبرونه خو د پیښور او د خیبر جنسی دي، خو بیا ځینې راپورونه چې په لرو لرو ځایونو کې دغه اطلاعات لا نه دي راغلي، خو دا ویل کېږي چې هلته هم دغه زول او طوفان دغه کم د شفق باران چې دی نو د مکانونو سره سره ځاني زیان هم رسولی دی. د ګلګت بلتستان چې کم د کاراکورم لوی روډ دی چینه پورې تللی دی، دغه راپورونه دي چې هلته لینډ سلایډنګ شوی دی، د کمرونه دغه روډ باندې اوس هم لکه پېښور کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې والا وایي چې په خیبر جنسی کې په دغه صدفات نور سیمو کې او په خیبر پښتونخوا په زیاتو برخو کې په راتلونکي څلېرش ګنټو کې دغه زور او طوفان بیا امکان دی او کېدی شي چې دغه باران هم وشي. دا به مهمه چې په د خیبر پښتونخوا په سیندونو کې لکه کابل سیند چې دی نو دا چار صدر نوخار او پېښور سره تېر شوی دی، نو هغې ته چې وګورو د سیند او بیا د فلډ محکمه چې وایي نو په هغې کې اوبه راوچتې شوي دي او دغه درمیانی درجې سیلاب دی په کابل دریای کابل کې هغه په چارسدا نوخار او دغه تېر شوی دی. اوریدونکو ته به یاد وي چې تېر وختونو کې په 2010 جولای کې دغه خونړی سیلاب راغلی او زیات نقصان یې په چارسدا او په نوخار کې کړو.
جی شاهین خالد خان، دی ورځو کې کوم پستون دي؟ خو پستون د ځان رسولي ځکه چې دغه غلې سایز ته چې بنده ګوري نو هغه خو ډېر زیات لوی شکل کې شوی دی، لوی سایز ده دی.
بالکل څنګه چې ما خبرو کا لکه زین زینو کې دا نه غته غلې شي چې هغه ډېر زیات نقصان دا کړی، خو دا خوش قسمته نه په پېښور مردان په چارسده کې د غنمو فصل هغه سنبال شوی دی، ډېر زیات خلکو ترېشړې کړی دي. کوم خلکو چې ترېشړې په کوم ځایونو کې نه دي کړی نو واقعي چې هغې ته نقصان دی، د هغې هغه دلې هغه ګېړې لمدې شوې نو هغه مخامخا هغه به وختلي او په هغې کې چې کوم د غنمو هغه دی هغه دا هوښیاران او دغه زمیندار وایي چې کوم دغه بحران پوه شي نو هغه بیا د غنم تور شي د هغې اوړم بیا دغه نی. نو اوس بله خبره په سبزیانو ته نقصان رسول د خټکو باغونه چې په کوم ځایونو کې وو یا کومې سبزیانې وي نو دغه ګلې چې وشي نو دغه د اګریکلچر ماهرین کارپوهان او زمیندار وایي چې دا ګلې داسې دی نو دغه نقصان ورکوي. دا طوفان او زول چې شوی دی نو دا کوم د الوچو باغونه چې دي یا نور دغسې د اونو ونې چې دي نو هغې راغورځېدلی دي، نو هغې ته هم نقصان رسولی دی. خو چونکې د هغې له اندازه نه لګي، د هر چا خپل خپل نقصان شوی دی، نو دا به وروسته پته لګي چې څومره زیان د غرونو زول او طوفان د غلې رسولی دي.
صحیح ده خالد خان، دا به راته هم ووایي چې په 9 باندې د مئی په 9 باندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غونډه کېږي. په دې کې به نوی چې کوم د اسمبلۍ غړي دي هغوی به د خپلو چوکو سوګند پورته کوي او د سپیکر او نوي سپیکر انتخاب به هم کېږي.
بالکل جی، دا خیبر پښتونخوا گورنر شوکت الله دغه د اسمبلۍ غونډه په یو کم دیشم را بللې ده. او څنګه چې تاسو ویل په 11 مئی کې چې کوم د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ کوم غړو دغه اوټونه ګټلي دي، الیکشن کې کامیاب شوي دي، نو هغوی به په دغه غونډه کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. دغه سوګند به د دې نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی سپیکر لکه موجوده سپیکر دی کرامت الله خان چغرمتی او بیا هغه چې د دې نه سوګند پورته کړي نو دوی د سوګند نه پس به بیا د راتلونکي صوبایي اسمبلۍ چې دی دوی به ځان د سپیکر او ډیپټي سپیکر منتخب کوي او بیا به لکه دغه د اسمبلۍ باقاعده اجلاس ته کېږي. نو په دې کې یو خبره شاهین در وکړم چې پرون دا د آزاد امیدوارانو کوم چې پاسپي دي هغې لپاره اخري ورځ وه چې کله نوټیفیکیشن وشي سرکاري ورځ دا شي نو دوی بوند چې په درې ورځو کې دننه دننه به سیاسي ګوندونو سره ځان را کوي، ګنې بیا به دوی په آزاد حیثیت پاتې کېږي. نو په دا کې زیات آزاد چې دي هغه د پاکستان تحریک انصاف سره شامل شو. دا به مهمه چې په تېر ساعتونو کې 14 آزاد غړي پاسپي وو، په هغې کې 9 چې دي هغه پاکستان تحریک انصاف سره. نو دغه شان په صوبایي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف شمېره 34 ته ورسېده. نن دا هم توقع کېږي چې د الیکشن کمیشن لاړه به د صوبایي اسمبلۍ د قومي اسمبلۍ د زنانه او بیا کوم د اقلیتونو محسوس چټونه دي نو د هغې اعلان به هم کېږي. هغه هم په دې بنیاد کېږي چې کوم ګوند کومه پارټي څومره تعداد وي څومره شمیره وي نو د هغې مناسبت هغې ته لکه دا د خیبر پښتونخوا کې دوه زنانه سیټونه دي د زنانه او درې د اقلیتونو دپاره دي نو دا اندازه لګي چې د خیبر پښتونخوا کوم اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف شمیره زیاته ده نو دوی ته به یولس د زنانه سیټونه میلو شي او دوه د اقلیتونو دغه شان جماعت اسلامی تا قانون وطن پارٹی تا جمعیت علماء اسلام تا پاکستان مسلم لیگ نون آغی کیوم دا شمیره دا خوغی تا بلک ملاوی گی نو دا ونن پتہ لگی چی پا کامی سم لے کے او پا صوبائی سم لے کے پا سرکاری تو گا سمرا دا زنانا سیتونا کم پتے تا سمرا او رسید
دیر منان خالد خانا و در خور از دلوالا مبادس
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرون
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلی شے
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر رد کړی چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه سرګند کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی له هندي چارواکو د افغانستان د فوجي مرستې د غوښتنې په اړه ویلي چې افغانستان باید په خپلو پالیسو کې د سیمې عمومي ثبات او صلح هم په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا یا هند ته د ولسمشر کرزي سفر د سیمې امنیت ته څه خطر نه جوړوي، بلکې د کرخه غاړخته د ترهګرو جالې د سیمې امنیت ته ګواښ دی. په دغه اړه د زبیر اجمن راپور ته وګورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له هند څخه د افغانستان د پوځي مرستې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال څرګندونې رد کړې چې ویلي دي افغانستان باید په دې برخه کې د سیمې سول او ثبات په پام کې ونیسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبر اعلان تول چې د افغانستان او هند دوستي او د افغان ځواکونو پیاوړي کېدل نه بلکې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې د سیمې سول او ثبات ته زیان رسوي.
د افغانستان او هند دوستي او د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا د سیمې سول او امنیت ته کوم تهدید نه ده، بلکې د ډیورند د کرښې هاخوا د تروریستي ځالو شتون او د سیاسي وسیلې په توګه د تروریزم څخه ګټه اخیستنه ده چې د سیمې سول او امنیت په خطر کې اچوي. او که چېرته د پاکستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لار کې د رښتینی صادقانه او عملي همکاري غوښتونکی دی، نو تر ټولو غوره لاره د هغه هیواد په خاوره کې د تروریستي ځالو له منځه وړل دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جلیل عباس جیلانی د ورستو څرګندونو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي اعلامیه هم ورکړې ده. په اعلامیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی هیله ښودلې چې پاکستان له خپلو ګاونډیو سره په متمدنه توګه اړیکې ټینګې کړي. جمهور رئیس حامد کرزی هند ته په خپل روسي سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو هم ویلي تر خپل وسه به په دې برخه کې همکاري وکړي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم د دې جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال خبرې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. دوی وایي دا د افغانستان په چارو کې یو ډول لاسوهنه بلل کېږي. موږ هیله منو چې د ګاونډي هیواد پاکستان چارواکي وروسته کلونه په هوش راشي او د افغانستان په چارو کې خپل لاسوهنو او فعالیتونو ته پام شوی وي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستي سفر یو هدف هم همدا و چې په پاکستان فشار راوړل شي. په دې وروستو کې د افغانستان حکومت په ډاګه دا نهیلي ښودلې چې پاکستان سره د سولې په پروسې کې مرسته نه کوي او د دې هیواد په چارو کې لاسوهنو ته دوام ورکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او اوس خبر کو پاکستان کې د انرژي په بحران لوډ شډنګ باندې د بجلی په نشټوالي باندې په پاکستان کې دغه بجلی د نشټوالي له کبله خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي او د هیواد اقتصادي چې کوم صورتحال دی او بیا دغه تر سنتونو حل ځلې چې کوم دي هغه اغیزمن شوی دی. د دې ستونزې د هواري لنډمهاله او اوږدمهاله څه حل کې دي شي د مجید بابر پر راپور کې اورو.
په پاکستان کې د بجلی د نشتوالي ستونزې دغه هیواد د ولس ژوند سخت اغېزمن کړی دی. د راپورونو له مخه دا مهال دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د 15 واخلي تر 18 ګنټو او په ښاري سیمو کې د 10 ګنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. د 11 مئی په پارلماني ټاکنو کې د اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز ټلې نارې روښانه پاکستان تړاو هم د بجلی نشتوالي سره وو. په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ګوندونو د انتخابي غونډو پر مهال د دغې ستونزې په میاشتو کې د ختمولو ژمنې کړې وې. په اسلام آباد کې مې د وابډي چیرمن شکیل دورانی نه وپوښتل چې د بجلی د نشتوالي د ستونزې د حل کولو څه لنډمهاله حل شته او که نه.
شورټ ټرم دو درې سټپس وی اغوستې شي. نمبر یک چې د بجلی را چې د کنه لاسز ټیکنیکل لاسز او غلا چې دا د کم کړی شي او دا بالے کمی گی چھ خف سران دی پوسٹ کی ڈسکوس کے اور دہ مدا دا چھ کم بلو میں چیری کا نا خلق کی بجلی استعمال کی اور ڈسکوس بل ورولی گی دادا ریکوری کا رقم آ رہا تقریباً 84% دا پار دا سے ڈسکوس دی لکھا تھا فیصلہ آباد لاہور یا اسلام آباد یا گجراوالا دل تا ریکوری دیکھ تقریباً 100% یا 100% بڑی کمی خدا نو ڈسکو کی دی لکھا تھا ٹیسکو شو خیبر صوبہ کے پسند بلوچستان کے نہ دبی ریکوری کم دی نہ ریکوری کا سمبول ہوڑی.
شکیل دورانی دا ہو موبائل چې د گرمای موسم کې د پاکستان د شمالي سیمو په غرونو د واورو د ویلي کېدو له وجې د توربیلې منګلي او نورو ډیمونو د بجلی د پیداوار صلاحیت زیات شي نو د دې له وجې به هم ولس ته لږ سهولت ترلاسه شي. د شکیل دورانی نه مې وپوښتل چې د دې ستونزې اوږدمهاله حل څه دی.
لانګ ټرم سبسډي پکې سرکل ډیک دی سبسډي دی او پکار دار چې بعد ډیسکو چې خنه چلیږي او سره د فیلر یا ډیسکو نه کینې فیلر سی دی پرایویټ سېکټر دی راولي ورلا چې تر کومه چې پرایویټ سېکټر دې نه ننګ دی نو حالات ما سره پرومیسینګ نه ښکاري.
د راپورونو له مخه د مهال پاکستان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو پوښتنه دا ده چې د سختو اقتصادي ستونزو له وجې آیا پاکستان د بجلی د نشتوالي د دغو ستونزو د حل په لوري ګامونه اخیستی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي
خبره صرف او صرف د پیسو هم نه ده بلکې د انفراسټرکچر هم ده چې دغه انفراسټرکچر په دې تیر شوي څو کالو کې خراب شوی دی هغه یوز شوی نه دی یوټیلایز شوی نه دی. نو د منځ دپاره چې کوم غټ دوه چیلنجز دي هغه دا دي چې په دې وخت کې دوی ته د پیسو هم ډېر شدید ضرورت دی ځکه چې دوی چې کوم ریزرو دي سینټرل بینک سره نو هغه هم په کمې طرف باندې روان دي او هغه د دوه یا درې میاشتو دپاره کافي ماته نه ښکاري. نو لکه دا مسله داسې ده چې دا لکه دونه اسانه هم نه ده چې دا به صرف په پیسو باندې حل کړی شي.
د مبارک زیب خبره د مسلم لیگ نواز ډلې په واک کې د راتلو سره د پاک ایران د ګیس پایپ لاین معاهده هم د خطرې سره مخ کېدی شي او هغه ځکه چونکې د مسلم لیگ ګوند روایتي توګه باندې د خارجه تګلارې محور همیشه سعودي عرب پاتې شوی دی او بل دا چې د بجلی زیاته برخه لوی کاروباریان پټوي چې له وجې د بجلی د نشتوالي د ستونزې اوږدمهاله حل ګران ښکاري.
پښتانه او نړیوال
Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان امن او انصاف قومي کمیشن وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په اړه د غلطو معلوماتو ورکولو له وجې په موجوده وخت کې د هیواد ټولنه د تنګ نظرۍ او سخت دریځۍ سره مخ ده. دغه اداره وایي باید د پاکستان حکومت د لګکیانو یا اقلیتونو د تعلیم لپاره سمه کړنلاره جوړه کړي او په دې برخه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي. د راپور تفصیل د انیسا اجمل اورو.
د پاکستان د امن او نصاب کمی کمیشن مشر پیټر جیکب وای د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې امتیازی مواد موجود دي او زده کوونکو ته د غیر مسلمو پاړه غلط او بے معنا تاریخ خودل کیږي. دی وای هم دا وجه ده چې نن پاکستانی ټولنه د تنگ نظرۍ، سخت دریځۍ او د لاقانونیت ښکار ده. پیټر جیکب وای د پاکستان د پنجاب او سندھ صوبو په نصاب کې ماشومانو ته له نورو قانونو سره فرق، کرکې او د هغې غلط تاریخ خودل کیږي چې صرف د هیواد نه بلکې د ټولی نړۍ لپاره خطرناکه ګرځېدل شي.
جب کوئی تاریخ کی بات آتی ہے تو تاریخ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا.
کله چې تاریخ خبر راشي نو پکې د هغې غیر مسلمو ذکر نه کیږي چې د پاکستان د جوړېدو په وخت او د پرمختګ لپاره یې کار کړی و. د اقلیتونو یو غلط اړخ ښودل کیږي او کم ورته کتل شوی. ماشومانو ته د دې ویلو څه ضرورت ده چې هندوان بوتانو ته سجدې کوي، سکان او یهودیان د مسلمانانو خلاف جنګېدلي. خدا خبرې هغه وخت زیاتې شوې چې په 1922 کې د تعلیم دویمه پالیسی جوړه شوه. اوس موږ په نصاب کې د بدلون راوستلو لپاره ډېرې هڅې پیل کړې دي او هیله کوو چې راتلونکي حکومت په دې هر څه نوټس واخلي.
د پاکستان د تعلیمي پالیسۍ تر مخه هغه اقلیتونه چې اسلامیات لوستل نه غواړي د هغې لپاره د اخلاقیاتو مضمون موجود دی. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د اخلاقیاتو کتابونه داسې لیکل شوي چې اقلیتونه ورباندې مسلمانان کړل شي. دی وایي په نور نصاب کې بیا د غیر مسلمو تاریخ ډېر غلط بیان شوی دی.
اوس دلته کوم پرابلم چې ډېر زیات راځي هغه په اسلامیت کې راشي. اسلامیت کے مقابلے پارا چکم یو شے اچول شے دے آغا ایتکس دے آغے کے چکم دے اسلام چکم دے اسلام تدا سے طریقے سر پیش کئی چے نس آغا لکانو پا آغا باند ذہن باند اثر پری وزی چے لکا مسلمانان چی پا بلا مانا آغے کے لکا مخی کتابونو کے دا سسان پر خود لے دے چے لکا مثال نمد میں نکا سم بے خسڑا دے او دا راجہ داہر چکم وہ دا بالکل دیر زیاد بد سڑے ہو او پی خور کے با دا کما بیمار کے او پی خور بانے قبضہ او پا دے پختمخوا او افغانستان دو زند دا کو باندې قبضے مبزے ذکر ہے خیر برات دے ویر چھ غداران پشاور لکہ پی خور سے کم خپل سرداران یار محمد خان سلطان محمد خان دو اگر پتہ غداران وی لگ.
فضل رحیم مروت وائی دا پاکستان پخانی پوسی عامر جنرل ضیاء الحق کا ٹولنا پ نسلی او مذہبی بنیادونو د تقسیم ول لپارا د نصاب لارا استعمال کرا چل وجے پدا ہواد او پخاس توگا پ خیبر پختونخوا کی نن سخت دریزی او ترہگری موجود دا. نوموڑی سیاتوی دا خیبر پختونخوا پ تیر حکومت کے پ نصاب کی دکلیتونو پڑا زنی ډیر خ بدلونو نہ شوی وو چ پکی دکلیتونو پڑا صحیح معلومات او لئی سره د ښه سلوک خبرې موجود دي. پیټر جیکب وای د خیبر پختونخوا تیر حکومتونو د دوی ډیر وړاندیزونه منلي دي.
خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے
د خیبر پختونخوا حکومت یوازنی حکومت وو چې زمونږ د وړاندیزونو جواب یې راکړې. د نورو صوبو حکومتونو مونږ نظر انداز کړی یو او یا همت نکېږي چې په نصاب کې تبدیلی راولي.
پیټر جیکب سیاتوی د پاکستان حکومت لا پکار ده چې په خپل تاریخ رڼا واچوي او کلیتونو ته د تعلیم په برخه کې پوره حقونه ورکړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دی که د خپکی دو سه خبره ده اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو درنګ شیبیله په پښتونخوا کې د سحر نهه نیمې بجې کېدونکې دي. موږ تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو او د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. د قبایلي سیمو، افغانستان او سیمې په اړه دا سره ځینې تبصرې او راپورونه هم شته، خو لومبې به ورځو انیسا اجمل ته چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. تاسو زمنګا خبرونه د ریډیو سره سره زمنګا د ویب سټ د لارې هم کتې شئ. وخت شوه د نهمې بجې. او رو مهم خبرونه.
په خیبر پختونخوا کې په لسیمو کې د تیز بارانونو او د ګلۍ له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي دي. په وژل شوو کې درې تنه د خیبر ایجنسۍ یو له پیښور سره تعلق لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر حامد کرزي هند ته د سفر په اړه د پاکستان اندېښنې رد کړې دي او ویلي دي چې د افغانستان او هند ملګرتیا او د ملي ځواک پیاوړتیا امنیت ته خطر نه دی، بلکې په پاکستان کې د ترهګرو جالي د سیمې امنیت ته خطر جوړوي. افغان حکومت پرند امریکا نه غوښتنه وکړه چې له ګوانتنامو زندان افغان قیدیان دي دوی ته اوسپاري. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیزي پرون ویلي ولسمشر حامد کرزي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اغو هڅو ستاینه هم کوي چې غواړي ګوانتنامو زندان وتړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نامزد کړی دی. پر خو د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی لومړی غونډه به د شروع پر وسکیږي چې پکې به نوي منتخب شوي غړي سوګند پورته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهوما ریاست مور سیمې ته تللی و، چېرته چې تیرونه په طوفانونو کې د لسو ماشومانو په ګډون څلوریشت کسان مړه شوي دي. او تمه ده د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف به نن په پیرس کې ملاقات وکړي او د شام د سولې د کانفرنس په امکاناتو به خبرې وکړي.
خبرونه مو اوریدو چې انیس اجمل وړاندې کول. اوریدونکو سوردو اسلام آباد ته، په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړل.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د لاهور په ماډل ټاون کې د مسلم لیگ نون مشر میاں محمد نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې د ملکی سیکیورټی صورتحال نه علاوه ډرون ریدونه د ملکی سلامتۍ او خود مختاری په ضد وبلل. اداري لیکي چې تیرو حکومتونو به ملکی حالات او واقعیات بانه جوړول او اولس د مسلو نه به سترګې پټولې، خو یو عام تن ته سهولت ورکولو لپاره ضروری ده چې راتلونکي حکومت په یو ښه ماحول کې کار وکړي او قومي ادارو سره په ګډه د اولس مسئلے حل کولو کوشش وکړي. ادارې لیکي چې ترڅو د امن او امان خبره ده، نو د دینه د ټولو زیاته خیبر پختونخوا صوبه متاثره ده. راتلونکي حکومت او فوج د ګډو کوششونو ناکه په دې صوبه کې امن راشي، نو دا به د حکومت ډیره لویه کامیابی وي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ملک دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی. راتلونکي حکومت له پکار دي چې دې لړکې څخه ګټور ګامونه پورته کړي چې اولس ته سہولت ترلاسه شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د بجلی کمښت د شپږ زرو نه تر اووه زره میگا واټه پورې رسیدلی دی، چې له وجې ښاریو سیمو کې اتلس او کلیوالو سیمو کې دوهش ګنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. او د دې لویه وجه دا ده چې یو طرف ته یو نیم سل نه تر دوه سوه میگا واټه پورې بجلی پیدا کوونکي څلور پاور سټیشنې خرابې شوي دي، نو بل طرف ته دولس سوه نه تر دیارلس سوه دوه څلوېښت میگا واټه بجلی پیدا کوونکي لوی پاور هاوس کیپکو اور هب کو هم د خپل صلاحیت نه کمه بجلی پیدا کوي. ادارې وایي چې دا خو لا ګرمي وس شروع شو او دا حال دی، نو چې کله ګرمي خزیات شي نو هغه وخت به څه صورت حال وي. او داسې حالاتو کې چې مسلم لیگ نن با څو ورځو کې وفاق او پنجاب کې حکومت هم ترلاسه کړي، نو ځکه به د دوی دپاره دا یوه لویه ستونزه وي. ادارې زیاتوي چې تیر حکومت او سیاسي ګوندونو د ناکامۍ یوه لویه وجه لوډ شیډنګ هم وو، او ځکه خلکو دغه ګوندونه خپل کورونو ته ولېږل. نو اوس که مسلم لیگ نن په خپل وعدو عمل ونه کړو او د اولس په توقعاتو پوره ونه ختل، نو د دوی حالت به هم دغه رنګ وي څنګه چې د نورو ګوندونو وشو. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملاکنډ کې د جماعتونو دننه بمی چاودنې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د روانې مئی میاشتې په یولسمه نیټه ترسره شوو عامو انتخاباتو نه پس شپږ ورځې د ترهګرۍ هیڅ قسمه غټه یا وړه پیښه ترسره شوې نه وه. او د یولسمې مئی د انتخاباتو کولو په اړه د الیکشن کمیشن آف پاکستان د باضابطه اعلان نه وروستو د انتخاباتو ترسره کېدو پورې د خیبر پختونخوا په شمول قبایلي سیمو کراچۍ او کوټه کې د ترهګرۍ لړۍ ډېره زیاته تنده شوې وه. د ترهګرۍ د لګېدلي اور د دې تیزیدونکي لمبو څخه دا نتیجه اخذ کولی شو چې ترهګرو په دغه کاروایانو ټول ټاکنې ګډوډول غوښتل. ادارې لیکي چې د ټول ټاکنو نه شپږ ورځې پس په ملکنډ کې د جماعتونو دننه د جمعې په بزرګه ورځ د منځګزارو وینې تویول او د بېګنا خلکو د مرګ ژوبلې پېښه رامخته کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګریزو کاروایو مقصد یوازې انتخابات ګډوډ کول نه، بلکې ملک او اولس ته هر ډول زیانونه رسول دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې تر هغه خاتمه د پاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسی وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، ځکه چې د ناروا ختمولو د پاره یوازنۍ لار شریک ګامونه پورته کول دي. د تیرو حکومتونو په شان د راتلونکي منتخب حکومت د پاره هم د نورو چیلنجونو سره سره تر هغه پیښې د یو ډیر ستر چیلنج په توګه وطن کې موجودیت لري، د کم د مقابلې د پاره چې باور ته جامع کړنلاره ټاکل او عملي کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د لیکوال سیرل المیډا یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلی دی هیواد کې انتخابات وشو او اوس باید چې حقیقت ته راشو، او هغه دا چې په دې هیواد کې جهاد لا هم ژوندې دی تر اگر مضبوط دی او د دې مسلو له منځه وړلو لپاره هیڅ چاته څه لار په نظر نه ورځي. تیر یو میاشت د پاکستان پوځي مشر اشفاق برویسکیانی ډیره مصروفه تیره کړه. اشفاقیانی پوسته وایي چې د پاکستان مانا اسلام او اسلام مانا پاکستان ده، خو اولس او سیاسي مشرانو ته وایي چې د ترګریز جنگ د دوی خپل جنگ دی او راځي چې له دې ځان خلاص کړو. د پاکستان پوسته سخت دریز مذهبي تعلیمات او د پاکستان د مانی او مقصد په اړه جذباتي کلمات خول شوې دي. نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان مانا اسلام او اسلام مانا طالبان ده. مقاله کې راغلي دي سازوشونه د پاکستاني اولس او د هغوی نمائندګانو خوراکه ده، باید چې دوی ته وویل شي چې د ترګریز جنگ د هغوی خپل دی او دا رنګ د اولس او د هغوی د مشرانو پرته دا جنگ نشي ګټل کېدی. کچره اولس او د هغوی مشران خیالي مفروضو او نظریو پسې روان وي نو دا جنگ نشي ګټل کېدی. له طالبانو سره د سولې په خبرو اولس مطمئن کول د دې یو مثال دی. ولخوا د لانګ ورډ جورنال په یو مقاله کې راغلی دی ترکستان اسلامیک پارټۍ چې لال قاعده پورې اړه لرونکي ترګر ډله ده، په تیرو څو میاشتو کې یې دوه داسې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې د افغانستان دننه خودکش بریدونه ستایل شوي دي. دغه ډلې د یو شمېر هغه جنګیالو شناخت هم کړی دی چې په افغانستان کې د جنگ دوران وژل شوي دي. دا دواړه ویډیوګانې د ترکستان اسلامیک پارټۍ د پروپاګاندا څانګې اسلامي اوازې خپرې کړې دي، او په انټرنیټ د ترګرو فعالیتونو څارنې ادارې دغه ویډیوګانې ترلاسه کړې او بیا یې ژباړلې دي. ترکستان اسلامیک پارټۍ د چین سربیره په مرکزی او جنوبی ایشیا کې خپل فعالیتونه کوي، او فکر کیږي چې دغه ډله د پاکستان په قبایلي سیمو او افغانستان کې یو شمېر غړي لري. د اپریل په میاشت کې ترکستان اسلامیک پارټۍ یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې خودل شوی وو چې یو ماشوم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دوی په یو کیمپ کې تربیه ترلاسه کوي. د ترکستان اسلامیک پارټۍ یو شمېر غړي په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. د القاعده یو مشر ابو عبیده عبدالله الادم چې دغه ترګر ډلې استخباراتي مشر پاتې شوی، د په پاکستان او افغانستان کې د ترکستان اسلامیک پارټۍ د وژل شوو یو شمېر غړو ژوند لیکلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز یو لیکنه خپره کړې ده چې په کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان پلو د امریکا په پالیسۍ کې د ممکنه بدلون موضوع سړل شوی ده. دغه لیکنې مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د اسلامي سخت دریځ پر ضد د امریکا د تیرې 12 کلنې جګړې زیات تمرکز ښایي د افغانستان په پرتله پر پاکستان پاتې شوی وي. امریکا کوي خواته له پاکستان سره په پوځي برخه کې بلیونونه ډالر مرسته کړې ده، نو بلې خواته په دغه هیواد کې د ډرون بریدونو خپل پټ پروګرام هم جاری ساتلی دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د امریکایي ولسمشر براک اوباما د تیر زیارت ورځې له مهمې وینا وروسته پاکستان پلو د امریکا تګلاره په بدلېدو ده. ډرون حمله کې دل کمیږي، د افغانستان جګړه پای ته نږدې کیږي او د القاعده پر ضد د جنگ زور هم په کمېدو دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي لخپلې سیمې څخه د امریکا د وتلو د پاکستانی مشرانو پخوانی غوښتنه ښایي پوره شي، خو په دغه صورت کې به پاکستان له هغه مالی مرستو او سیاسي ارزښته چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې یې د یو مهم هیواد په توګه ترلاسه کول لاس ووینځي. مقاله اکاګي په ډرون بریدونو کې کمی کېدل شي د پاکستان او غربي نړۍ په اړیکو کې راغلی درز یو څه راکم کی، خو د پاکستان قبایلي سیمه چرته چې په تیره یو لسیزه کې 380 ډرون حمله شوې دي لا هم اسلامي سخت دریځ یې د خپل پناه ځای په توګه کاروي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان او زی او پر پاکستان کې دونکو ډرون حملو کې هم کمې راغلې، څېړونکي اندېښمن دي چې که د پاکستان پوځ په قبایلي سیمه کې د ترهګرو خلاف مؤثر عملیات ونه کړي، د دغه ځای حالات به نور هم له کابو بهر شي. په لیکنه کې د دفاعي چارو د یو پاکستانی څېړنکار پروفیسر حسن عسکری رضوی خبره راغسل شوې چې ویلي دي که د افغانستان یاغي قوتونه پیاوړي کیږي، اثر به د پاکستان قبایلي سیمو ته غځیږي چې دغلته فعال طالبان به یو نوې حوصله بیا ومومي. په لیکنه کې د ترهګرې ضد امریکایي جګړې سره د پاکستان د تیر پوځي واکمن پرویز مشرف د کلک ملاتړ یادونه شوې ده چې وایي په ترڅ کې پاکستانی پوسته شاوخوا 18 بلیونه ډالر ورکړل شول. په مقاله کې د پاکستان په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر په حواله ویل شوی چې امریکا ډرون بریدونه کول ودروي او افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو له ترهګرو سره به د وسلوال مزاحمت کولو جواز پاتې نشي. د نوموړي په خبره کې وسلوال بیا هم خپل ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړي، نو پر ضد به سخت اقدام وکړي شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د پاکستان د نوي جوړیدونکو وزیر اعظم نواز شریف د هوټ ته هم اشاره شوې چې وایي هڅه به وکړي چې پر امریکا دغه هیواد تکیه راکم کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوي پر پاکستان امریکایي ډرون بریدونه کېدل که کم هم شي، دغه پروګرام به په یو نه یو شکل کې وجود ولري.
مشال ډېر دغه اوریدونکو اوس تاسو لپاره یو مرکه وړاندې کوو. دا مرکه د رحیم الله یوسفزي سره، نوموړی خبریال کارپو، او په دغه مرکه کې زموږ همکار مجید بابر د رحیم الله یوسفزي صاحب نه د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او په افغانستان کې میشت سلساتو ځواکونو یا احساب تو کماندان جنرال جوزف ډنفورد ترمنز په ملاقات پاړه باندې دغه مرکه کې پښتنه شوې دي. راځي چې وورو چې رحیم الله یوسفزی دغه ملاقات ته څنګه ګوري او دا دغه سیمه کې د امنیت په ځای کولو کې څه کردار ادا کولی شي او کنه.
لکه جوزف ډنفورد تم سفر او پاکستان ته او د پاکستانی فوج چې مشران دي هغه سره په رابطه کې دي، او د اوس دا خبره بیا کړې ده او نور د امریکا حکومت چارواکي هم دا وایي، د افغانستان حکومت هم دا خبره کوي چې پاکستان ډېر مهم رول لري، پاکستان کولی شي چې افغانستان مسله حل شي، هلته امن قائم شي. بیا کرزی په کې دا هم وایي چې پاکستان دا کار نه کوي، پاکستان د کار کې اخلاصمند نه دی. پاکستان بیا دا وایي کله چې یو پلان جوړ شي امریکایان خپل یو ذهن جوړ کړي چې څه کول غواړي، څنګه کول غواړي، افغانستان حکومت سره مشوره وشي، نو بیا به پاکستان دې کار کې خپل مرسته وکړي. په خیال باندې اوس پورې خبره واضح نه ده، آیا امریکایان نیغ په نیغه بیا څنګه چې مخکې قطر کې طالبانو سره خبرې کړې وې بیا خبرې کوي، آیا افغانستان حکومت به دا ومني؟ مخکې مغې اعتراض کړیو چې دا پکار دی چې طالبان موږ سره خبرې وکړي. دا ما په شان باندې ډېرې خبرې مخکې چې واضح شوې نه، تر هغې پورې دې کې څه پرمختګ نه شي کېدی.
رحیم الله صاحب، تاسو د دې د بالکل د رڼېدو خبره وکړه چې تر کومه پورې د دې یو نقشه نه رڼه شوي، نو آیا په هغه نقشه باندې څه کار هم پیل شوی دی او کنه؟ دا هسې یو بیان بازی ده.
ما په خیال باندې اوسه پورې هغه نقشه باندې مکمل کار نه دی شوی. د پاکستان او افغانستان د حکومت ترمنځ چې کوم اوس دا واقعي شخړې وي او ډېره بدګماني ده، مخکې دا مسله هم حل کول غواړي. دوی یو بل باندې اعتبار نه کوي، یو بل باندې تورونه لګوي، اوس خو نور هم کار خراب شو. اوس حامد کرزی چې هندوستان سفر وکړو، هلته کې هندوستان حکومت ته وایي چې موږ له وسلې راکړي، موږ له تربیت راکړي، هغې په وجه باندې هم پاکستان کې تشویش زیات شوی دی. او د پاکستان خارجه سکرتر ویلي دي چې د افغانستان خدا حق شته چې هغه داسې پرېکړې وکړي د هر چا سره چې کوي، خو هغې د دې خبرې ته هم پام کوي چې دغه پرېکړو په وجه باندې زموږ په دې سیمه کې حالات کړکېچن نه شي.
رحیم الله صاحب، په افغانستان او په پاکستان کې د نظامي قوتونو نه پرته تاسو داسې شخصیتونه وینئ چې هغوی د سولې دغه پروژه پر مخ بوتلی شي؟
پاکستان کې کوم نوی حکومت جوړیږي؟ د نواز شریف پاکستان مسلم لیگ مخکې چې دی په حکومت کې وزیر اعظم و، دو ځله د افغانستان په معامله کې ډېر مهم یو رول لوبولی. افغانستان کې چې کمیونیست حکومت ختم شو، نو هلته چې مجاهدین حکومت راغی، پېښور کې همدا غونډه کې جوړ شوی، یو بل پریکړه په مکه کې شوی، هغه هم دی وزیر اعظم مطلب دا دی چې د ده تجربه شته بل دی به د فوج نه زیات اثر نه اخلي دی به کوشش کوي چې فوج خپل کابو کې راولي نو که دی غواړي او دی واقعا دا غواړي زمونږ سره چې کوم خبرې شوي دي دی غواړي چې افغانستان کې امن راشي او پاکستان دې پکې زیات لاسوخنه نه کوي په افغانستان کې دا یو امید پیدا شوی دی چې کیدی شي چې په دې نوي حکومت کې څه نه څه د دغې مسلې حل کولو لپاره څه پرمختګ وشي.
ملا صاحب خیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان په شخړه کې د پاکستان د فوج یو برلاسیتوب ټولې نړۍ منلی و، هغه برلاسیتوب اوس هم برقرار دی که هغې کې څه کمښت راغلی دی؟
هغه اوس هم شته او دا تېر حکومت چې پیپلز ګوند مشرې کې یو ګډ حکومت و هغې خو نور هم زیات اختیار ورکړی و فوج له داسې وه چې ټول ترګرېخل اف جنگ یا افغانستان پاک لا پالیسی دی، هندستان پاک لا پالیسی دی، پاکستان ایٹمی پروگرام، کشمیر پالیسی، دا ټول اختیار تقریبا دغه حکومت فوج له ورکړی و. ممکن ده چې نواز شریف دغه د سیول او د فوج چې کوم اړیکې دي پاکستان کې هغه چې کوم بیلنس دی د اختیارات چې کوم تقسیم دی په هغه کې یو بدلون راولي او دا سیول حکومت منتخب حکومت زیات مضبوط شي. په دغه وشي نو بیا کیدای شي چې د فوج دغه زیات چې کوم اختیار دی یا د هغې یو رول دی دا لږ کم شي.
نوموړی خبریال رحیم الله یوسفزی و چې زموږ همکار مجید بابر سره خبرې کولې. اوردونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د سندر وړاندې کوم.
چشما جگر کو نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا چون خو پکی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پی خبر بلبل پی خبر سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا تزو تاسو پرنګونو کی خمار خمار پلے گلرمان نو خود دعا تاسو تا کاؤ زان تخیری کاؤ نور خو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستا سو دے جانانا پے خبر ستا سو دے جانانا سودایان گرزو تاسو پزان لو بیو کے منگا پزان ہر ظلم تاسو پ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزل ظلم پزانو پ نظر ظلم تاسو یہ پخ پلا کسی منگ ستاسو کسی کہوں نور خو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستا سو دے جانا پے خبر ستا سو دے جانا
سندر مورد اور دن کو نیم توری پاواز باندې اوس راپور د هند ٹیلی ویژن این ڈی ٹی وی پخپل ویب پاڑنا یو راپور کی ویری لکابل سرا نزدې د خاصو ځواکونو په یو مرکز کې نجلا نومې جنې چې د فوز غړې ده وایي د طالبانو نه یریږي او په هر یو فوزي عملیاتو کې وایي چې طالبانو نه یریږي او په هر فوزي عملیاتو کې برخه اخلي. دغه راپور مهم ټکی د انیسا اجمل نور.
د هند ټلویزیون ان ڈی ٹی وی په ویبپاڼه پخپور شوی یو رپورټ کې راغلی په افغانستان کې ښځې د طالبانو په بیا واکې دراتلو نه ویریږي، خو ډېرې ښځې د بل چا په تمه نه دي چې د دوی ژوند ور بدل کړي. ان ڈی ٹی وی زیاتوي کابل سره نږدې دوی د خاصو ځواکونو په یو مرکز کې د نجلا نومې جینۍ سره ملاو شوي وو چې د افغانستان د پوز غړي ده. نجلا د خپل مرکز په هر یو عملیاتو کې برخه اخلي او له هغه سخت دریځو سره د جګړې لپاره تیاره ده چې په دې هیواد کې د ښځو د خاموشه کولو ذمهواره دي. نجلا د دوو ماشومانو مور ده. دا یې خاوند چې د افغانستان په خوست ولایت کې پخپله هم په پوست کې دی، دغه لخوا ورته پوره مرسته ترلاسه ده. نجلا وایي هغه او دا یې خاوند د کام لپاره جګړه کوي او ورسره هیڅ ویاره نشته. دا وایي که طالبان په واک کې چېرته واپس رالل نو بیرته به یې الیږي. د ان ډی ټی وی تر مخه دوی د کابله 1.5 کیلومتره لرې د طالبانو یو پخواني مشر رحمت سره ملاو شوي وو چې ملا برادر سره یو ځای جګړه کوله. ملا برادر د طالبانو دویم قومندان او د ملا عمر نږدې ملګری دی. رحمت وایي له طالبانو یې ځکه لاس واخیسته چې کنټرول یې له پاکستان سره وو او هغه د خپلو ماشومانو ښه تعلیم غواړي. رحمت چې د کاپیسا ولایت دی وایي په هلمند، کندهار او غزنی کې د افغانستان د حکومت کنټرول نشته. د کاپیسا ولایت 80% برخه د طالبانو په لاس کې ده، نو بیا به دا څنګه ممکنه کول وي چې د ټول افغانستان واک او کنټرول په خپلو لاسونو کې واغستل شي؟ ان ډی ټی وی وایي رحمت د ټولو حقایقو معلومات لري او زیاتوي چې تر څو افغان پوسټ پوره وسله نوي ترلاسه شوي تر هغې د طالبانو پر ضد سمه جګړه نشي کولی.
نانی سجمل نمرا پرور دو سرزو خوستا پا خوست کی هم دا افغانستان دا نور ولایتونو پشان دا نم لیکن بحیر پیل شو. دا خوست دا ٹاکنو دا خپلواک کمیسون مشران وائی چه اس محال خلق دا ولسواکی او ټول ٹاکنو پا ارزخت پوشوی او دوی تم لیدی چه دا زلبا خلق پا دی ملی برخ کی پا براخ کچا برخ واخلی. پا دا غالا نجیب اللہ علو خیل راپور راک
د یکشنبه په ورځ هغه مراسم چې د ټاکنو د کمیسیون په انګړ کې د نوملیکري د بهیر د پایلیدنې په مخه جوړ شوی ول. د یاد کمیسیون مشر عبدالرحمن محبت ول چې دا مهال د خلکو سیاسي او ټولنیز شعور لوړ شوی او د خلکو ونډه به د کارتونو په اخیستلو او د رای کارونې په بهیر کې ډیره وي.
خلق دیموکراسی نی پوشوی دی، نیلائی پا حمیت پوشوی دی، او نورم کارور تکوو چی نورا هم پوشو دی، اما پوشوان پرگرمون لورو دیگو پرگرمون لی دیارو بو، دی حمیت دی رای چوان یا دی رای بگرتو خلی سمرو کمات لری مزبو دی باوریم چی چانوی خوست کیا بیو.
د مدني ټولنې فعال ندبیبي عمری په خپلو خبرو کې له خویندو وغوښتل چې د رایې اچونې کارتونه دي واخلي او له نارینهوو یې هم هیله وکړه چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د مدني ټولنې او قومي مشران مخور سپینګیر ځوانان راټول شوي دي. د کارت پروسه پرانسته شوې ده په ټول افغانستان کې. د دې یو کارت بیخي څخل ته چې ډېر ارزښت لري. د دې داسې ونی چې موږ یو کارت نه چي کیږي وخت مازه یې کوي ځین چې خویندو راشه د رایې په مرکز کې خپل ثبت نوم وکړي کارتونه وغوښلي.
د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مشر مبارز محمد زدران چې د نوم لیکنې د بهیر په پیلیزو مراسمو کې برخه درلوده، په تیرو ټاکنو کې یو شمېر تېروتنو ته په اشاره وویل چې د نوماندانو لخوا په کمیسیون کې د خپلو کسانو ګمارنه او د ټاکنو په باب د خلکو د عامه پوهاوي کمزوري کچې د خلکو باور زیانمن کړی چې باید دا ځل یا د تېروتنې تکرار نه شي.
په تېر ځل اشتباهاتو ته په کتو سره باید دا ځل ډېر ویښ او بیدار اوسېږي. هغه مامورین چې په دولت کې هم رسمي دند لري، معاش لري، هغوی ته باید بیا د دې چانس ورنه کړي چې دلته هم دوه ځایه کار وکوي. دوهمه اشتباه دا وه، په تېر ځل کې کاندیدانو خپل مشخص نمایندگان د جوړجاړي له مخې د ټاکنو کمیسیون ته معرفي کړي وو او بالاخره نن متاسفانه زموږ ځینې ولسونه د انتخاباتو په پروسه تقریبا بې باوره کړل.
د یادونې وړ ده چې د نوم لیکنې په بهیر کې به د هیواد په کچه خواوشا هغه 4 میلیونه کسان چې د استوګنې سیمو ته بدلون ورکړی یا هغه کسان چې د ټاکنو تر ورځې د 18 کلنۍ عمر پوره کوي او یا پخوانی کارتونه ورک کړي وي د رایې اچولې نوي کارتونه ترلاسه کړي.
د خوست نن نجیب الله الخیل راپور ته سورې دا وردونکو سم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. د افغانستان په لغمان ولایت کې 300 تنه د سیمه ایزو پولیسو په توګه تر روزن لاندې نیول شوي دي چې د وی میاشتې په بهیر کې به له زده کړو وروسته د لغمان ولایت په بلابلو ولسوالو کې په دندو وګمارل شي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد نور حال په دې راپور کې راکړي.
د سیمه ایزو پولیسو د روزنې دغه پرانسته د یک شنبه په ورځ د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ کې په رسمي توګه ترسره شوه چې د لغمان پر والی فضل الله مجددي سربیره پکې د سیمه ایزو پولیسو عمومي قومندان جنرال علیشا احمدزی، د ملي اردو منصوبینو، ایساب ځواکونو، قومي مشرانو او د انکشافي شوراګانو رئیسانو ګډون کړی و. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک د سیمه ایزو پولیسو د روزنیز بهیر په اړه مشال راډیو ته وویل.
د دغه درې سوه تنو له جملې څخه سل تنه یې د دولت شاه ولسوالۍ او دوه سوه تنه یې د قرغیو ولسوالۍ اړوند دي چې البته د یوې میاشتې زده کړو له ترلاسه کولو وروسته به په یادو ولسوالیو کې په دندو وګمارل شي.
سرحدي ځواک زیاتوي چې تر دې وړاندې هم په لغمان کې سیمه ایز پولیس په دنده ګمارل شوي وو چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
وړاندې تر دې هم په لغمان کې 550 تنه سیمه ایز پولیس وو چې د والي صاحب او همدارنګه د لغمان د خلکو په زیات ټینګار چې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته همدارنګه د کورنیو چارو له وزیر سره په ملاقات کې یاده وکړله تر څو لغمان ولایت ته سیمه ایز پولیس زیات شي. نو هماغه و چې نن په دغه 550 تنو سربیره 300 تنه نور د لغمان ولایت لپاره چې منظور شوي وو نن یې رسمي افتتاح وشو.
یاد دی وی چې سیمه ایز پولیس د سیمې په کچه د قومي مشرانو او مخورو لخوا د کورنیو چارو وزارت ته ورپېژندل کیږي او تر روزنې وروسته په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر په کار ګمارل کیږي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو استخدام سره په سیمه کې امنیت ډاډمن شوی او دوی به هڅه وکړي چې د لغمان په لورو پرتو ولسوالیو کې به هم سیمه ایز پولیس په دندو وګماري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور مور د اوردونکو د خبرونو په خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته پاره د عروج مومن او مسرت مومن پاواز دغه سندره.
ترجمة نانسي قنقر.